ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، اوري چې په کندوز کې امنیتي ځواکونه وایي چې د ښار اکثره برخې تصفیه کړې دي، خو په ځینو څنډو کې لا هم خال خال نښتې او ډزې اورېدل کېږي. خو مخکې تر دې چې د کندوز او د افغانستان د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورو، لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې وشل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنگي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کوي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د سولې علي شورا وایي چې لدی وروسته به د سولې خبرې د نړیوالو په حضور کې ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نخته کې لا تیاو ډیر وسلوال وژل شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابل زمبابوې ته روان شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په کندوز کې د ورسېو عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځنیو منسوبو کسانو د ناوړه چلن او د خلکو د وهلو او زورولو په اړه ورته شکایتونه رسیدلې دي. ولسمشر غنی چې نن د ولایتونو له امنیتي منسوبینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، ویل چې امنیتي ځواکونه باید له خلکو سره ښه چلن وکړي. د هرک خبره پانه همدارس وایي چې غلی غنی د خلکو وهل، زورول او له هغوی سره ناوړه چلن د هیواد نافذه او نړیوالو قوانینو خلاف وبللی او اړوندو مسولینو ته سپارښتنه وکړه چې د دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي چې له دې وروسته به د سولې خبرې د نړیوالو په حضور او تضمین کې ترسره شي. د دې شورا غړي محمد د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د سولې خبرې په غواخ نه بلکې د خپل خو په رضایت تر سره کیدای شي. د پدات حال کې چې د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف د یکشنبې په ورځ له اروپا څخه د رسیدو پر مهال په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې دي او کاغه کار ونه شي نو طالبان به له داعش سره یو ځای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نخته کې لا تیا ډیر وسلوال وژل شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن ازادي رادیو ته وویل چې دا نخته تیر ورځ رامسته شوې ده. نوموړي وویل چې دا پیښې د فاریاب په غورماچ او قیصار ولسوالیو کې رامسته شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابل زمبابوې ته روان شو. د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش زمبابوې ته د افغان کرکټ د ملي ټیم د روانېدو پر مهال خبرې لانو ته وویل چې دغه مسابقو ته په دقت سره لوبغاړي ټاکل شوی دي.
زمونږ کرکټ بورډ وکولای شول چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره دوه اړخیزه سیریز برابر کړي. لوبډلې پوره تیاری نیولی ده. په شپاړسم تاریخ باندې دغه لوبې شروع کیږي.
په دې لوبو کې 15 شل اوریزي او 2 یو ورځنۍ مسابقې شامل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوری اوري.
د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم چاودنه کې وژل شو. ملک سید علي وزیر په سیمه کې طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لهکر مشر و چې په پرونی پېښې کې تر ټپي کېدو وروسته یې روغتون ته پر لاره ساور کړه. د ده زوی چې په موټر کې ورسره و ټپي شوی دی. چارې دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبان په لاس لرلو تورن شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکو د ترکیې په هوایي قلمرو تیری کړی دی. دغه وزارت ویل چې په ترکیه کې د روسي سفیر اندري کارلوف احضار کړی او هغه ته د دغه سرغړونې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړی دی. ترکیه وایي روسي الوتکه د شنبې په ورځ د سوریه پولې ته نږدې د ترکیې هوایي قلمرو ته ننوتې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ترکیې اف 14 جت الوتکو د روسي دغه الوتکه په زور د ترکیې له هوایي قلمرو لرې کړه. په بیان کې ویل شوی چې کارلوف ته ویل شول چې روسي الوتکه په راتلونکي کې د ترکیه پر هوایي قلمرو تیری وکړي، موسکو باید د هرې پېښې مسؤلیت ولري. ترکیه چارواکو ویل ورته پیغام د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر افریدون سینریلی اوغلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته استولی دی. ترکیه په سوریه کې د روسیې پر هوایي حملو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د جنګیدونکو ډلو یو شمېر ځایونه یې په نښه کړي دي، په ډاګه انتقاد کړی دی. د سوریه فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. دا به په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغوني ساحې د ویجاړولو تازه پېښې وي. د بریا په نوم دغه طاق یا لویه دروازه د پالمیرا یوه تر ټولو مشهوره لرغوني ساحه وه. داعش ډلې په مئی میاشت کې پالمیرا په خپله ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش تخبریز وسلوالو دغه طاق پرون ویجاړ کړی، ځکه چې پر ستونونو یې ځینې داسې ډیزاینونه وو چې د ډلې غیر اسلامي بلل وو. د قرغیزستان سوسیال ډیموکراټیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلی او هغه د ائتلافي حکومت د جوړولو دنده لري. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل چې تقریبا ټولې رایې شمیرل شوې دي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون مشر تای غون علي عبدالرحیموف په بشکک کې په یو خبري کانفرنس کې وویل سوسیال ډیموکراټیک ګوند د 20.45 رایې په ګټلو سره لومړی ځای نیولی دی. دوهم ځای وطن پال ریپبلیک اتاجرت ګوند نیولی چې 40.13 رایې خپلې کړي، او د قرغیزستان ګوند هم 12.81 رایې ګټلې دي. شپږو ګوندونو د 140 کسیز پارلمان ته چې عالي شورا نومېږي د ننوتلو ټاکلی حد پوره کړی دی. د انتخاباتو د مرکزي کمیشن مشر دغه راز وویل چې د مستحقو رایې ورکوونکو په سلو کې 59 خپلې رایې استعمال کړي دي. هغه وویل انتخابات په ارامه فضا کې ترسره شول. راپور نوای چې روان میلادي کال خای جرمني شاوخوا 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 3 لک یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورسیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی چې دغه اټکل پکې شوی دی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېرې جرمني ته رسېدلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد د پناه غوښتونکو او کډوالو ته د پناه ورکولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګ ولاړ دی. د اروپا نه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو دي. او نړیوال بانک وایي د لومړي ځل لپاره به د روان میلادي کال تر پایه په نړۍ کې د هغو وګړو شمیر څه کم 10% ته ورسیږي چې په مطلق بېوزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 9.6 بچ شاوخوا 2 میلیون وګړي کېږي روان کال د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دوی اکثره به د افریقا په صحرا او آسیا کې وي. په 2012 میلادي کال کې دغه شمیره په سلو کې 12.8 وه. خو نړیوال بانک په هغه راپور کې چې د اکشن بی پورې خبر کړی ویلي چې په افریقا کې د میلیونونو کسانو په اړه ژوره اندېښنه شته. د نړیوال بانک مشر جیم یانګ کیم وویل موږ د بشري تاریخ لومړنی نسل یو چې کولی شي مطلق فقر پای ته ورسوي. نړیوال بانک وویل د مطلق بېوزلۍ لپاره د ورځې $1.90 یو رقم غوره کړی و چې مخکې دغه بېوزلۍ د تعریف لپاره دغه رقم $1.25 و. دغه راپورټ په داسې حال کې خبریږي چې د نړۍ مشرانو تیره میاشت ژمنه وکړه چې تر 15 کلونو پورې به په نړۍ کې مطلق بېوزلۍ له منځه وړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
سات 2 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. په دې خبرونه کې لومړی د کندوز د ورستی وضعیت حال درکو. امنیتي چارواکي او شاهدان وایي چې د شهر اکثره برخې تصفیه شوې دي. د افغانستان د سولې شورا د پاکستان د لوی درسي ورستی څرګندونی خبرداري بودی. د نورستان اوسیدونکو په خپل ولایت کې د نجونو زده کړو ته حکومت په نه پاملرنې تورنوي. د
ابتدایي او متوسطه مې او کومه څو وایي د لیسې لارنه مو
تصویری رسنوی کې د جنگ جګړو د تصویرونو خبرېدو پر ماشومان او څه ډول اغیز لري. د دې یو جنو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیزه لړۍ حمله رو. د امریکا دفاع وزیر کارتر آشتن ژمنه وکړه چې په د کندوز د پکندوس کې د بسرحده ډاکټرانو پر روختون د حمله په اړه به بش پړه چیړنه وکړي. او په دې به غور وکړي چې آیا امریکایي الوتکې په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو د ټولنې پر روختون د حمله مسولیت درلود او کنه. په دې حمله کې چې د شنبه په سهار وشوه 22 تنه ووژل شو او روختون وسوځید. د امریکا پوزوي چې د دوی هوایي ځواک د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ملاتړ کوي. د پینټاګون مشر چې هسپانیا ته روانو د خبري پالوتکه کې په خپل سفر کې ملګرو خبري اعلان وته وکړه. دوول چې حاضر ده د کندوز د بمباری موضوع پیچلې ده، په همدې حال کې سره لدی چې ګڼول ویډیو رسنو یو دا پیښه تراژیدي بللې، د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي چې د بي سرحد ډاکټرانو روختون د تروریستانو مرکز و. دانشی همدارز ادعا کړی چې د روختون سل په سلو کې د تروریستانو د قماندې مرکز و. د په دې اړه څه ندی ویلي چې په بمباری کې څوک وژل شوی دي، خو د بي سرحد ډاکټرانو ټولنې دا ادعا په کلک رد کړې چې ګنې د دوی له روختون پرچا دزی کړي. د بي سرحد ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې پر خپل روختون د امریکایي هلیکوپټر د حمله په اړه د بي پرې نړیوال پلاوی لوري د چیرنې غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې لوري ویل شوی چې دوی هغه تحقیقات نشي منلای چې یوازې د امریکا د پوز لوري وشي. د پرسیال کړي چې د امریکا دفاع وزیر کارتر راشتن د یکشنبې پورس وویل چې د دې پیشي په اړه دقیقه څېړنه وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې باید د دې پیشي په اړه بشپړه څېړنه وشي. د بي سرحد ډاکټرانو د ټولنې رئیس کریستوفر سټوک په یو اعلامیه کې ویلي په زغرده جنگي جنایت شوی دی. د بي سرحد ډاکټرانو ټولنه د دې پیشي په اړه د یو بي پرې نړیوال پلاوی لوري د تحقیقاتو غوښتنه کوي. طالبانو د دوشنبه پر کندوز ښار ونیو چې خو دوه ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونو له شاره د دې ډلې د استلو عملیات پیل کړل او اوس دا ډله له ځپل کېدو وروسته تقریبا له ټوله شاره وتلې ده. خو دا سی راپور نشته چې لا هم د کندوز شار په لویدیز او د غرس ختیس کې خال خال د زکیږي. شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې د کندوز شار په لویدیز کې چې د چاردرې ولسوالۍ ته نږدې سیمه ده، په ځینو لوړو ودانیو کې ځینې انتحاری طالبان ختلی دی او له هغه ځای ډزی کوي. دغه راس د کندوز له خانابات بندر نه یو څلری د خانابات ولسوالۍ لورته په ځینو ودانیو کې انتحاری طالبانو په ودانیو کې ځای نیولی دی او هڅه کوي چې له هغه ځای په شار ډزی وکړي. کوشش کوو چې په کندوز کې له خپل خبريال سره تماس ونیسو او د کندوز ورسته حال د دلخلې تاسو ته بیان کو. همدارس د دې خبرونه په دوام کې په یو راپور کې اوري چې په ننګرهار کې د سوداګری خونو د کندوز له خلکو سره د مرستو اعلان کړی دی. جنو نور خلکو او مؤسسو هم ویلي دي چې د کندوز له خلکو سره به مرستي وکړي. دا چې څه ډول مرسته به کوي په دې اړه راپور لرو. خو اوس دمړی د کابل سټوډیو ته زو رحمت الله افغان هم د کندوز په ارتباط راپور لري. افغان صاحب مهرباني.
بله فرمان صاحب، د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو پاک شوی او خلک په دې ښار کې خپل ورځنیو چارو ته ادامه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونه په ښار کې خلکو ته د اوښتو تلفاتو په اړه په چړنو بوختي.
د کندوز ښار د مخالفینو څخه تصفیه شوی دی. د کندوز په خار کې موږ مشکل نه لرو، تصفیه اجرا شوې ده. اوس د کندوز په خار کې په تحکیم باندې، یعنی د کندوز په مدافع باندې کار پیلېږي چې د کندوز د خار مدافع تحکیم شي. زمون قوتونه هلته دي، د کوم جدي مشکل سره مخ نه دي. اوس په دې باندې کار کېږي څنګه د خلکو سره مرسته وشي، څنګه خلک بیرته هغه خپل نورمال ژوند ته راوګرځيږي او هغه زیانونه چې رسیدلي دي هغه تثبیت شي.
خغلی وزیر زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي تر څو یاد ولایت په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ له لساته جګړې ورسته ونیو او د همدې اونۍ د دوه پنځشنبه په ورځ حکومت اعلان وکړ چې کندوز ښار یې بیرته نیولې ده. د راپورونو لمخې په کندوز کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي. د پداس حل کې د جګړه د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو ته پراخه سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو په غورماچ او قیصر ولسوالۍ باندې هم پراخه حمله کړې خو په شاتم بول سوې ده. په داس حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د کندوز ښار د تصفیې خبره کوي، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې اوس هم طالبان په ښار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دو تنو د کندوز ښاریانو د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمي ساحه کې مأمور شوا صحبت میکنم. دې ساحه زیر تسلط طالبان است. فعلا از چوک کندوز در حدود 1 کیلومتر فاصله داره. در شهر گذار رفت آمد کاملا بند است. هیچ کس همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هیچ کس از خانه خود برآمده نمیتونه و در کوچه ها و در بعضی مناطق طالبان پنهان شده هستند که از اونجا درگیری های وسطایی صورت میگیره، جنگ های چروکی صورت میگیره.
خاطر یا یو لپاره خپل دکان نه ګوره اول اهل نه رفت آمد شده دکان نه بندي ټول بازار تړلی دی. دولت دروغ وایي.
بل سروان صاحب دا خبر موږ تقریبا 200 وړاندې د کندوز خاریانو موږ ته کړی وس معلومه سي چې کندوز خار کې جګړه په سهال کې ده. بله
بله، لیکن دا هم مهمه ده چې دغه خلک د شهر په کومه سیمه کې اوسېدل. لړ بشو سیمې څخه د خپل خبريال اجمل آریان راپور به ورو. آریان صاحب، په کندوز کې فعلا وضعیت څنګه دی؟ مخکې د دوو شهریانو خبري وی او ویل چې په هغه سیمه کې چې دوی اوسي یا طالبان دي او یا هم وضعیت دومره خراب دی چې خلک له کورونو وتلی نشي، شار ته نشي وتلی. لیکن یو شمېر نورو شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې فعلا د شار ټولې سیمې له هوایي ډګره نیولې حتی تر بالاحصاره پورې دا ټوله برخې، هم د شار شمالي برخې او هم جنوبي برخې تصفیه شوې دي. یوازې په ځینو ودانیو کې د شار په غربي برخه کې چې قهوه خانه ده او یا هم د خان آباد بندر خواته په ځینو ودانیو کې وسلوال طالبان موجود دي. استاسو معلومات څه دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څو شپې مخکې موږ مرکه لرله د کندوز د عملیات قومندان ویان سرور حسین سره. هغه وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار په ډېرو برخو کې تسلط لري. یعنی د هغه په وینا چې اوس افغان ځواکونه د کندوز بالاحصار سیمه کې دي، همدارنګه د امام صاحب بندر او دې خواته د کندوز سپینزر شرکت سره او د جنوب لور ته د چدرک سیمه کې دي. هغه وویل چې د افغان ځواکونه له ډېر احتیاط څخه کار اخلي، ځکه وسلوال مخالفین دي خلکو په کورونو کې ځای په ځای شوي دي. له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. او په عین وخت کې د سیمې اوسېدونکو څو شپې وړاندې موږ ته وویل چې اوس مهال هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ښار په ځینو سیمو کې درنه جګړه روانه ده. همدارنګه یو اوسېدونکی د قواخانه سیمې څخه زنګ وکړی و هغه وویل چې څو شپې وړاندې تر 2 بجو پورې د پدغه سیمه کې افغان ځواکونه خو اوس بېرته وایي چاردرې لخوا دلته طالبان ورباندې برید وکړو او دغه سیمې بېرته وسلوالو طالبانو نیولې دي.
بله، او د شار نور برخې څرنګه دي؟ مثلا چاوکو یا د امام صاحب بندر؟
د کندوز چوک یا همدارنګه د امام صاحب بندر چې د کندوز شمالي برخه کې دي دلته لا هم افغان امنیتي ځواکونه میشتي. خو د کندوز شمال شرق لور ته یا شمال ختیځ لور ته دغه منطقه د بندر د خان آباد سیمه ویل کېږي او چله مزار سیمه، دلته لا هم وسلوال طالبان دي په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوی وایي چې موږ هڅه کوو له احتیاط سره کار واخلو او دغه ښار ډېر ژر د وسلوالو
مستنسخه تشکو. آریان صاحب، د هغو خلکو چې بې ځایه شوي دي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ همدغه راست لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، لا هم د ښار په ځینو برخو کې امنیت نشته، طبعا چې خوراکي مواد هم نشته، کندوز ښار ته خوراکي مواد هم نه دي ورغلي، همدارس د درملو ډېر کمبود دی. د ښار د اوسېدونکو وضعیت څنګه ده؟ او هغو خلکو چې له ښاره وتلي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ آیا مرستې ورسېدلې؟
البته د ورځې په اوږدو کې لسګونه کسان خپل شخصي ماته زنګ وشي. دوی وایي چې هغه کسان چې له خپلو سیمو څخه وتلي دي، یا بغلان ته تللي، یا له بغلان یا له تخار ته راغلي، له ډېر بد وضعیت سره مخامخ دي. حتی هېڅ څه نه لري، ځکه عوام مخ په سړېدو ده. او هغه کسان چې په کندوز ښار کې پاتې دي، دوی دومره توان نه لري چې یو موټر کرایه کړي، خپل ماشومان وباسي بلې خواته لاړ شي، ځکه اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر خراب ده. همدا رنګ خار تور تړلې ده او خلک ډېر متضرر شوي دي. خلکو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه جګړه باید ډېر ژر پای ته ورسېږي چې خلک خپل دې ځوان ته ادامه ورکړي.
ډېر زیات مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. په یاد لري چې نن په خبری ساعت کې هم د کندوز په وضعیت خبرې کوو. په تیره بیا په دې باب به راپورونه ولرو او له اړوندو چارواکو سره به خبرې وکړو چې د کندوز ښار له بې ځایه شو سره حکومت او یا خیریه مؤسسو څومره مرسته کړې ده، څوک باید مرسته وکړي او له چا سره باید مرسته وشي چې دا مرستې به حقدارو خلکو ته ورسول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د سوداګری خونه پر ټولو سوداګرو ژغ وکړ چې د کندوز او ننګرهار بې ځای شوی کورنیو سره د مرستې پر ټولولو کې برخه واخلي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواری راپور واوري.
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړی توب رد کړی، خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداري ورکوي.
بښنه غواړو، تخنیکی تیروتنه و د ننګرهار راپور به اوس چمتو وي.
د ننګرهار سوداګری خونی ریاست د دوشنبه پورې د یوې غونډې لپاره په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې د کندوز او ننګرهار داخلي بيزای شو کورنۍ سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګری خونی صنعتي مرستیال حاجی باز محمد وویل د مرستو راټولولو کمپاین په ټولو ولایتونو کې پیل شوې. د وویل د سوداګری خونه په پام کې لري چې راټولیدونکو مرستې په شفاف ډول د کندوز او ننګرهار بيزای شو کورنۍ ته ورسي.
نمونږ ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګری خلونه دا اعلان کو چې دوی د خپل بې وزل خلکو سره هر اخیزه مرستي وکي او د اوتاق تجارت ټول کارکونکي ټول ایت مدیره ان شاء الله مونږ ټول نرسولیم بدوالي چې د خپل بې وزل خلکو همدردی وکو او دوی سره کومکونه وکو په هر حال هر رقمي کاغذ نقدیات یا کاغذ جنسي.
د ننګرهار سوداګرو پاسازوالی ډاکټر مخلص وویل دوی ټول په پام کې لري د کندوز او ننګرهار داخلي بيزای شو کورنۍ سره د خپل توان په اندازه مرستي وکړي.
د ننګرهار ولایت پانګوال صنعتکاران او سوداګر د خپل بيزای شوی او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا هم دارنګ د ننګرهار ولایت د زنو ولسوالیو څخه دوی بيزای شوی دي، دوی ته د مرستي رسولو دوی سره د غم شریکی په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غاک ای یو سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
افغان سوداګر حاجی ولی وویل د اوسنۍ داخلي جنگونو له امله تجاران هم متضرر شوي. نوموړي د جګړې پر ټولو خلکو خو غږ وکړ چې نور له جنگ لاس واخلي او د هیواد په بادې کې برخه واخلي.
زمنګ د ټولو خو نه دا خواسته چې جنگ بس کی او د جنگ په جنگ کې ملک د بربادی سره مخ کیږي، تجارت د سکوت سره مخ کیږي.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې د کندوز له مرکز او د ننګرهار له اچین کوټ او حد کمن ولسوالیو څخه په زورګونو کورنۍ نورسي متکړه شوي. د کتونکو په خبره دغه داخلي بيزای شوی کورنۍ عجل مرستې تارتیا لري. دا رنګ دوی وای کچيري دغه بيزای شو کورنۍ او ته د سرپناه سوزه اواره نشي، نو د ژمي موسم پر اتک سره به دغه خلک له ګډ نور سوزه سره هم مخ شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي د پاکستان د لوی درسیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحل شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه پیل نشي، طالبان به له داعش سره یو ځای شي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړی توب رد کړی، خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداري ورکوي که د افغانستان د سولې پروسه پیل نسی نو طالبان به داعش ته واوړي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د پوز د مشر د خبره تحقیقي نظریه نه بلکې یو پلان شوی د سیاست ده.
سولې پروسه په دې شکل چې نور موږ ته التماتوم او تهدید راکړي او موږ دې ته وهڅي چې ورشو سولې پروسه پیل کو، دا په دې شکل نه کیږي بلکې د نور نه د باور اظهار وشي، دا هر حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو له خوا نه هم یو چراغ سبز وښودل شي، نو په هغه صورت کې واید کېږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوم چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال د سرطان په 14مه د پاکستان، امریکا او چین په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې د مری په ښار کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د همدې کال د اسد په 8مه دویم پړاو خبرې هم وشي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته دا لړۍ بنده شوه.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي وای کابل او مرسندوی ټولنی ورسره توپیری چلن کوي. دوی ویل همدې کابل په دې ولایت کې په سلو کې اویان جوني د تعلیم له نعمته به برخې پاتې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې زیات جوني غواړي چې خونځي ته لاړ شي او ځانونه د پوهې په غاڼه سمبال کړي، خو د پوهنې وزارت له خوا چې په نور ولایتونو کې جنونو د پاره کومي اسانتیاوی برابرې شوی هغه په نورستان کې وجود نه لري او همدې خبرې دوی اندېښمن کړي دي.
زمانو محمد بیگ ده د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې د یوازې پارون ته نه ویل کېږي، نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده، همدا اوس چې دی نو مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه معنی دی لیدلی.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان وایي په ولایت کې د ښوونځیو د کموالي او لریوالي او همداراز د ودانیو د نشټوالي په وجه په سلو کې اتیا نجونې له زده کړې بې برخې دي.
جنو لپاره کوم تعلیمي زمینې نه دي، مسایل دغه څه پوهنتونونه ته لارې او دغه لارې واري شي او داسې د کانکور د لارې خویندې لاړ شي، د خپل مورد نظر پوهنتونونو کې کامیاب شي او دیو تعلیم وکړي. نو زیات کړي او قطبات کې مکاتبې چې دي ابتدایه او متوسطې دي، د ابتدایه او متوسطه مې او که متوسطه ووایي د لیسې ته لاره نه مومو چې ولې تر څو چې لیسې ته راځي نو اتیا فیصد بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
هغې وویل د نجونو د تعلیم په وړاندې بله ستونزه د خزینه او مسلکي خونکو نشټواله ده. کوم استادان چې په نورستان کې دندې تر سره کوي ډیری له دینی مدرسو فارغ دي او عصري مزامینو سره آشنایی نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي وای د خزینه خونکو د کمی پوره کول لپاره هڅې پیل کړي او ډیر زر بیا د ستونزه تر یو حد راکم کړي. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وای په ولایت کې د امنیت د نشټوالي، د اسانتیا او کموالي، د حاکم رواجونو او نورو ستونزو لامل په خونځیو کې د خزینه خونکو او زده کوونکو شمیر کم دی. رئیس وای د مرکز پارون په ګډون په واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د خون او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم پروګرام پیل کړي چې په برکت انجونې په یو کال کې دوه ټولګي ویلې او کوم کلونه چې له تعلیم څخه لري پاتې شوی هغه پوره کولای شي.
هغه انجونې چې هغه کلونه د مکتب د کلون پورته دي، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تسری پروګرام درو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا.
هغه وای اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې یو سل او دیرش خزینه ښوونکي په دندو بوخت دي او د خزینه ښوونکو د شمیر زیاتوالي لپاره دوه کاله کېږي چې د پارون په دارالمعلمین کې یو ټولګی پرانستې ده چې پکې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. په نورستان کې ټول 255 خونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې په سلو کې شل نیمګړی ودانۍ لري او پاتې نورې بې ودانۍ دي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دوه نیمې بجې دي او نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې د دې سات لنډ خبرونه دروابروي.
افغان چارواکي وایي د کندوز ښار ډېرې برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. د خود دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو وهل، ځورول او له هغوی سره ناوړه چلند د هېواد او نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او مسؤلین باید دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. اشرف غني دا څرګندونې نن د هېواد امنیتي چارواکو ته د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړې چې وایي په کندوز کې د جګړې په مهال افغان امنیتي ځواکونو له ولسي وګړو سره ناوړه چلند کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لاتیا او ډېر وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا مرکز په هیورته نږدې په بکاخیلو سیمو کې یو دولت پلوی قومي مشر ملک سعید علي وزیر د سړک غاړې بم چاودنې کې ووژل شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنگي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی او د روسیې سفیر یې احضار کړی او دغه سرغړونې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. د قرغزستان سوسیال ډیموکراټیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلې دي.
او سم اقتصادي خبرونه.
د سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د آزادۍ رادیو څخه اوري. د کابل شاوري مسلمان وایي چې د دې ریاست د وایډ په لومړی شپږ میاشت کې 80% راټول شوی دی. د کابل شاوري د وایډ رئیس عبد الوکیل عطایی آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د کابل شار خصوصي او دولتي ادارو د صفایي پیسې نه دی ورکړي او د شاوري پر وایډ منفي اغیز کړی دی. په هغو ادارو کې چې مالیه او ټیکس شاوري ته نه دی ورکړي، وزارتونه، خصوصي او دولتي موسې او ساختماني شرکتونه شامل دي. د پکتیا ولایت د ګمرکونو مسولین وایي چې په تیرو څو باندې دریو میاشتو کې د دې ولایت د ګمرک عواید 130 میلیون افغانۍ شوی دي. د دې ولایت د ګمرک مدیر صدیق احمد خیل آزادۍ رادیو ته ویل چې د ګمرک عواید له ټاکلي هدف سره سم پر مخ ځي او هڅه کوي چې نور هم لوړ کړي. له دې وړاندې د مالی وزارت د ګمرکونو مسولین ته ویلي و کدا عواید په برخه کې ورکول شوی هدف پوره نکړي، له دندې به ګوښه کړي. د بامیان د کرنې مسولین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د کچالو بیه 80% کم شوې او لامل یې هم له چین، پاکستان او ایران څخه د کچالو واردېدل دي. د دې ولایت د کرنې مشر طاهر عطایی آزادۍ رادیو ته ویل چې تیر کال د یو من کچالو بیه 160 افغانۍ وه، خو سږ کال یې بیه 80 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د بامیان ولایت د کچالو د حاصلاتو لپاره دي یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. بلخوا بیا د دې ولایت ولی وای چې پر داسې یو پروګرام کار کوي چې لمخې دې ولایت ته د چینایي، پاکستانی او ایرانی کچالو د وارداتو مخونی ولسی څو افغاني محصولاتو ته افغانان مخ کړی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني رزنو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو 2.5 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ، یو شل پوله، یو پوند 4.5 افغانۍ، یو نوی پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو 4.5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ، یو 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیسي لړۍ لرو. یو کلی زر ژخونه، ډراما او د شزو ځانګړی پروګرام نیمنړي. خو تر دې مخکې په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسي ځواکونو بمباري او د کډوالو بحران اندېښنې پارولې دي، د امریکا دفاع وزیر مادرید ته له رسیدو سره سم د اروپا سفر پیل کړ. د موضوع تفصیل سلطان محمد سرور اوري.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخلې په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نغواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلي دي. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 60 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه پنهخه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یو بل سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد د رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړې او ځینې نور یې لادرکه شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایتالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اتومي امکاناتو په اړه خبرې کیږي. اشکارتر د دوه اړخیزو اړیکو د څیړنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ برتانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. اشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پوه استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سنبالوي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې ګل محمد لا هم د لارې په اوږدو کې کړهونه غالي. راځي په دې برخه کې واورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس څه لانجه ده.
هلی هلی زر له موټر را کوشي نور لارې پیاده شو. الله زرشا تاسو چرته وای
دی وخت کې بیا افکا بي داشوا مې میټه علاقہ وای یو خدای تور ته یارو ګوره بل داستا سټه علاقہ ولې ته وګوري ګل محمد لاس دې راکا را را
الله زرشا نور تو خبر نه وي پاتې
څه کوي سره دې چنو نفر بم لا پاتې وي اوس هم د موټر کمانی ناستې وې
ډېر نخرې نازونه مه کوه اورا خو نه روان
وروسته عقلم بای نه وي که نه زه چېرته راتلم
دا سړی رښتیا وایي دا خو سخت ډاډه کو چې هېڅ سختي به نه وینو
اوس هم درته وایم چې هېڅ خبره نشته او بیا د ستونزو مخه خو زه نشم نیولی
ورکې که غلی شه ګل محمد خبره ډیره مور سره ده که داسې غوړې ژبې ونه لري زه او ته به یې څنګه خطا ایستلی وای
دلته څنګه تکه توره تیاره ده عزیزه اوس به دلته د شپې څو بجې
خو مه زه ولکه چې خطر دی بی خوا راشه
څه وای کومه خوا
دا بیک درسره واخله الو چابک شه
دا څه دي په ما خپله غوټه درانه ده
واخله وایم که غواړي چې له دې ځایه ژوندی ووځي نو دا زما بیک درسره واخله ګوره پام دې پې وي
دا ولې دومره دروند دی دې کې څه دي زه یې نه وړم
نه یې وړې ته په خپل زړه په قاچاقي لارو ځې او قاچاق نه وړې که یو یې نسی همدلته به دې په دې غره کې پرېږدم
نه نه ما یوازې مه پرېږدئ وړم ای وړم ای راکه
هیروره که ګیر شي بیا یې څه خلاصوي دا خو د دومره عمرم نه دی
تو خو د ښه برابر عمر یې که نه پاتم یو بیک در کوم چرت مه وهه
هغه هلک دې وډاروه چې درسره وې منله هلم ګله ما نشې ډارولی
کله چې دې پیسې واخیستې هغه وخت به دې دا فکر کړی وای
څه پیسې کومې پیسې تا نه خو ما هېڅ پیسې نه دي اخیستې
زما نه خو دې پیسې نه دي اخیستې خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دې ما اخیستې دي هسې نه دی درکړي
ښه دلاور خانه تا ویل چې مقصد ډاله به پوره شي تا قاچاق تېرول په ما باندې
ملنګ
څه څوک یې
وای زه دې بدمشه والې وډار شوې
هسې په فکرونو کې ډوب شوی وم ستا همداسې غږ دی لکه د غرمې توپ
زه دې بدمشه نو زه څه خبرم چې ته د فکرونو په ټالونو کې زانګې زما سودا په کار وه
له سهاره راهیسې هېڅوک هم سودا پسې نه و راغلی
ښه زه دې بدمشه ته د بې سودایۍ په چرتونو کې ډوب شوی وې ه
هو همداسې دی ما ویل دکان کې به نور مالم واچم
زه دې بدمشه مخکې د ګل محمد دوی د کور سره تېرېدم یاره دروغجان دی نشم یو لس تنه خو یې د دروازې شاته ولاړو
څه خبره وه خیریت و
خیریت و هغوی د ګل محمد له ورېندارې نه مستې او اچار اخیستل او د چا خو بله هګۍ هم په کار وې
رښتیا وایې
وای زه دې بدمشه زه تاته دروغجن ښکارم.
خدای دې نه کړي، ښه تکړه ښځه خو ده. اوس لا دا د ګل محمد خارج ته لاړ، د کور ټول مصارف یې ورېنداره ورکوي.
زه به یو مشوره درکم، خو زه دې بدمشه چاته به نه وایه چې دا خبره ما درته کړې. د بیبي ترور له غصې نه ډېر ډارېږم.
ښه ښه، نه وایم چاته.
زه دې بدمشه وایم، دا د ګل محمد ورېنداره چې د اچار او مستې او هګۍ خرڅوي، دا ټول ته ورنه واخله.
زه ورنه واخلم؟ ښه نو بیا
په خپل دکان کې یې خرڅوه، د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودا هم کېږي.
ښه مشوره خو ده.
بس ته یې پر یوه ځای ورناخله، په پاو نیم پاو یې په خلکو خرڅوه، کار به دې جوړ شي.
نو بیبي ترور به دا خبره راسره ومني؟
زما یو ویل و، زړه دې بدمشه نور نه تپوشه او کار دی.
بیبی ترورې، د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي، د تګې له خیره څو ورځې شوې؟ ای
لورې، نن یو ډېر ښه ما ده لورې.
سفر دې په خیر وي بیبی ترورې، څه احوال یې نه دی راغلی؟
نه اجرې، څه احوال یې نشته، خو مې بیخي له سترګو تښتېدلی، ډېره ورته په اندېښنه یمه. زما خبره خو یې هېڅ وانه ورېده.
هو پوهېږم ته راضي نه وې، خو بس اوس چاره څه ده؟ دعا ورته کوه چې په خیر ورسیږي.
پنځه وخته لمانځه کې خو څه چاره، شیبه دعا ورته کوم. خبرونه کې خو هره شپه د هغو خلکو مرګونه یادوي چې په غلا نورو ملکونو ته ځي.
نه دې ملامتوم مور یې، موږ خپله چې هغه شپه خبرونو کې واورېدل. ګل محمد ته مې دعا وکړه چې په خیر دې ورسیږي.
خیر وسی، ټول خیر وسی. نازی لورې، څه شو؟ چای تیار نه شو؟
بیبي ترورې، چای څه کوې؟ همدا اوس چې راتلو مڅکه.
څه انځر او بادام به درته راخلو، خو یو تش چای دی اجرې.
نه خیر وسی، مونږ ځو، دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې.
وی لورې، هماغه راتګ مو هر څه و زما دپاره، دې کلچو ته نو څه حاجتو؟
نه ولې نه، حق و چې ډېر څه درته راوړي. نه نه شو، نه حق و چې ډېر څه مو درته راوړي. وای ډېر وبخئ، چای وځنډېده.
هو دا ولې لورې، تاسو کېنئ اوس خو بله چای راسره وڅکئ. تاسو کېنئ کېنئ، اوس خو چای راوړئ.
نه نه لاړ به شو. هو تللی نه شئ، هغه ما نن تنور نو اچولی، جوش اوبه نه وې. کې نظر لګتې چې نازیه خفه نه شي، یوه نیمه پیاله چای به وڅکو بیا به ځو. ښه کې بنو نازیه، څنګه یې د کارونو سره دی؟ اوس خو د کور خرج او جنجالونه ټول تاسو ته پاتې دي.
وی لورې، نازیه انګور مې ډېره ستړې ده، خدای پاک دې دنیا و آخرت ښه کړي.
آمین.
څه خبره ده؟ ولې کېناستې؟ ولکه
نه شم تلی، پښې مې درد کوي، بېخي راپسې مړې شوې دي.
چکچه ډېرې نخرې مه کوه.
نخرې به ولې کوم؟ نه شم تلی. وای
نه قاچاق بره سره خارج ته تک، سیلو تماشه درته ښکارېده. چکچه ډېر وخت نه لرو، پاڅېږه چې ځو.
هی هی الم ګله، تا خو ویل چې داسې به واسا ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا دا څه وشو؟
کله وایې وږي، کله ډارېږئ، کله ستړي. که مو همدا شی برکت ونه کړه، بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، ځه لا مو مل شه ګوره. ځه زه ځمه درنه. ځه
څنګه اوس مونږ چېرته لاړ شو؟ مونږ چېرته یو؟
نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ. څو دقیقې وروسته بیا سونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي. خو صبر وکئ،
لمر له غر نه پناه شو، تیاره کېږي. را باندې واله کنو جګ شئ، کنه پرېږدم هم چې ځناور م وخوري.
وای خدایه، څه بس مې وکړه.
راجګ شئ، راجګ شئ. راکلاسته آفرین شاز.
خیر
زما پرو کلاسته کې.
اوف دا څه بد بوی ده! هغه د بوړي بوی ده! هلته وګورئ، مړه ده!
خان زی 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 عمر گوره آخه غریب نیم لیوانو خوڑه ده
چوه اوست بمان پسر آنه شهره
ده آقا کسان دی چه یا لیوانو خوڑه لیدی یا هم دز بشوی دی او یا هم کمبول سور من بشوی دی زی لرشه شبایست
بیا خرکو چنگ با دی حال که پریخن خدای دی همون بیا دی حال او ساتی
یعنی درسیم کی گی ایچی سوک با دست حالات که پاتی شی او نور ورن لرشه هر سه امکان لری زر رازه چوزو زر رازه یالا
کاشکی دا بیاقی نکاولا او نرازلم لده نخوام اغا بیکاری کوا ای بیاقا پیسی پسی دی بالا اس معلومه نده چی جوڑو جواندی با او رسی گو کانا شکر خدا شکر آقا دیاسان آقا دیاسان
رازه داخل دیر لورده نشه ور خطره ور از با ور اوخی جو یا واسمانده با دو تا نور اوخی جو
از ما پخو بیخی دیر جمله ده نشه بخطره یو توکو گره که گل ماما ده مرسر سرو که
جشه را کلا اپری اپری
خیلی سی گل ماما
زو تو با پر یو واس دار شو از ضروره ولی نیسه ممکنم اسینا دا غر خو ډیر رو را تکاری اسینا لحظ سر یو زی را ول غرو
خدای هی نکوی
حرکتو کهی حالا ایزا در نوره تونشم بوری غرم تورده اوان پیارشو تو تالو تا مزوره چه زمان هستم تورده پا بایی دوره لکانو خواه
زخیر دی جامعه دی سپینی دی کمو هست ورک که تا نوره کهو واد په یو اسپور دی او مونږ ته ګوره
وای 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 وای
وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای
درنو اوریدونکو آیا تاسو بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني تګ د سختیو او تکلیفونو په اړه اوریدلی دي او یا کوم په خپل تجربه کړی وي مهرباني وکړئ د لارې د کړهونو او په ماغه وخت کې د پښیمانیو پاک لره ته کیسه وکړئ
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننې خبرونه پیلوو افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د خزینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی او خزینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږیدلی یو دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي د نن خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده زه مسوده نیازی یم خو په سر کې به له وګمی رشیدینه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګول وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 15 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کم امکاناتو له وجې نشي کولای چې خپل کارونه په ښه توګه پرمخ ویوسي د کرنې مالدارۍ بولګول وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژي لاري به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې خودل کیږي افغان میرمن وایي چې چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوي برابر شي نو دوی به وکولای شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي یو افغانه میرمن چې غوښتل د ایران له سرحده ترکیې ته او بیا له هغه ځای اروپا ته لاړه شي د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. دې میرمنې چې له خپلو دریو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیې ته لاړه شي د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې ده. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. ستې خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بیوزلې بي سوادۍ او کار د نشټوال لامل له یو ناسم برخلیک سره مخ دي د خزل لپاره د ویروزنیز پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا شل میرمنې وروزل شي. دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ایزه پروسو کې د خزو د فعال ونډه اخیستلو او د غشان په پریکړو کې د دوی لاسته زیتوب نه ملاتړ دی. په ورته وخت د افغان میرمنو د همغږي او پرمختګ د سازمان مشر شکریا جلال زی وای چې ورته پروګرامونه د نام نه لوجي په هیواد کې نه دی پلی شوی، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شن پروګرامونه وغځي.
درنو اوریدونکو، تاسې د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د وی ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعال ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسېږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نور الله زل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د خزینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
منګه د لیسانس په مخته کې د خزو لپاره د حق حاصل او محفوظ دي. لیسانس په مخته کې زمنګ مراجعین لکم دی، وغه عامل فقط یوازې د ټولنیز ناخوالي دی په وته هواد کې د امنیت نشټوالی دی. د ساتنمنۍ دوره کې په واسکاری سربازی دوره کې دی او د لیسانس په دوره کې نشته، ولی یو کار څو شو وزارت داخلي یو نو وختو کې هغه دوچې د ټول هواد نه لیسانس فارغان دي، د تدرسون فارغان او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغان جذب کړي او هغه ترکیه ته د تحصیل د پرولې کې چشپک مې چې بیرته تحصیل وکړي چې په اصله مسلکي شي. د 300 نفر په شاوخوا کې دي، دا چې بیرته راغله خیره مونږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغان مرکړي په مختلفو دغه باندې تقریبا 200 تن په شاوخوا کې په دې دغه شرطه د سکولو کوم فارغین ورکړي. ا مېرمنې چې هغه هم لیسانس وي هم مستاجل او هم ساتنمن.
د ښاغلی ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي، او له دې نه ورهاخوا د نظری او عملی درسونو زمینه هم برابره ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره به ته منګه زمينه مسايده کړې. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماسین زمونګه په صلاح تخنیک د صلاح سره آشنا کیږي، دوی لپاره هم دغه زمينه مسايده ده. یم څنګه کوی چې انداخ کې په صلاح باندې عملی فایرونه کوي، همدا چې منګه په داخله اکاډمي کې داسې محفوظ ځای لرو چې دوی د پند مجبوري کې چې د انداخ میدانونو ته بیرون لړ شي، او همدا رقم تکتیکی درسونه چې دي په اکاډمي کې دلته د بیر په داسې زمينه مسايده چې تکتیکی درسونه لوکونه نه غوډي، دوی په داخله اکاډمي که یعنی هم نظری درسونه لولي او هم عملی بیا کله چې وظیفه تلر شي دوی خپل دا جرأت کوي. په بعضو شوباتو کې لکه څنګه چې مثلا پاسپورت او شوبه کې هماغه کار چې ونه نه کوي خدیم کوي، یا مثلا په بعضو چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشي چې نه 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 برخه کې خدیم د خزو برخه کې، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستيال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د خزینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د خزینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
د هدف رتمو تعین کړه و دیم چې پولیس
هغه هدف چې موږ ټاکلی و چې سکل به د خزینه پولیسو شمیر 500 تر رسیدي، متاسفانه موږ نه شو کړای دغه شمیره 500 ته ورسوو، خو 2000 او 800 خزینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي، چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او لجرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته مېرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلي، مخصوصا اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
یک رقم بسیار بلند است.
د پولیسو اکاډمۍ د ښځینه لیلی مرستیاله لومړۍ څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلې ډېره زړوره شوې ده او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
درش لاسونه پورته دا وروخله شا دا وروخله لاسونه پورته حرکت ونه کړې.
انداختم که او ډېر کورسونه مو د انداختم ویلي دي کلشینکوف انداختم کولی سم او د دبلیو ایس انداختم کولی سم او اوس تفنګچه هم لرم شکر خپل د ځان څخه دفاع هم کولی سم.
اویل شپو کې ډېر مزاحمتونه وو په اکاډمي کې نه په د باندې اول ولې پولیس ته تللی یاست هلته ډېر نارینه ډېر دي ښځې کم ما موږ خدمت کوو خپل د وطن لپاره د ښځو دپاره هوښیاره سوی یم درس مې ویلي دي د سلا استعمال مې زده دي خپل د ځان خپل د بچیانو نه دفاع کولی سم. یو ورځ یو مجرم متعقیب کړي هغه مو پاشا او په اول کې زه ډېر وارخطا وم په دغسې پسې تللم ژر اخر ما ته زنګ راغلی په اشاره وویل د هغه کره کره لاړه شه چې هغه مجرم پوه نه سي. بیا په یو دوکان کې مې ونیوله په کراري باندې ږغ مې ورباندې وکړ چې لاسونه پورته بالا ګرفتاره یې پورته شک لرو دغه سای ته تللی یم.
د پولیسو د اکاډمۍ د ښځینه لیلی امیره سمونوال الحاج نیاز بیبي چې 28 کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د ښځینه پولیسو په جلب و جذب کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي.
خدمت تلې ما ایراد ته پیسې ته استاد ګادیس تلې م پیسې استاد مجرم بغمان کې ونیو یو قتل سر ګروپ مداویه نفر هغه کې مې خدمت کړی دی. ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېتل شمال خواته تلې م شپږ ولایتو ته جلب و جذب ته خارې کابل کې ډېر جلب جذب کړی دی. خپل پلیلې کې هم شپې نوکري کوم د خپل ستونزو سره زر رسېږم. دوه سنفونه لرو یو سنف ساترمنې یو سنف دوه سربازانو مجموعه دغه زه دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سنفونه ګورم د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرل یو سود هر سنف کې یو لس دقیقې خبرې کوم لس دقیقې کنټرول کوم لس دقیقې دا سهولتونه ورته جوړوم جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت دلته زه امنیت وساتم.
سمونوال نیاز بیبي وایي هر افغان میرمن پولیسو ته پراتک سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایي د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپل دنده سرته رسوي.
نه ولا ځي چې احساس د ویرې نه کوم څه چې خداوند په دا قسمت لیکلي هغه کېږي. په آزاد ژوند کوم زیات په یونیفورم کې کورته ځم یونیفورم کې بېرته راځم او نه ډارېږم او اطراب نه مېرېږم وظیفې نه مېرېږم ما ډېر سفر کړی دی یوه ورځ مرده یوه ورځ سړی راځي یوه ورځ ځي همداسې آزاد ځمه کورته آزاد راځمه بازار کې م خطه کېږم نفر سره.
دوهمه سارنه شازیه نظری هغه افغان پولیسه ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نوموړی وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډیر پاک دی.
زموږ جامعه ډیر ضرورت لري ځکه چې ښځینه پولیس غواړي چې یو ښځینه تلاشي کوي دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ښځینه پولیسو ښه نه ده دی چې دی غواړي چې پولیس راځي د دوی هدف فحشا دی د دوی هدف نیک نه دی او بیا یې پولیس راځي. او زموږ هدف او د ښځینه هدف داسې نه ده دی غواړي چې د خلکو او د خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف لري.
ویل کېږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیسې له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
سه سال مشه د کابل آمد
درې کله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه هم تلاشي کوم. خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي له کوره چې بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی د باندې هم خلک راته رنګ رنګ پرزی وایي. کله کله ډیره ویریږم خو چاره نشته باید کار وکړم هیواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم همدا مې کار دی نور به څه وکړم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم یک مورد در
متاسفانه پر روان کال که مو در خزینه پولیسو پر باند دو خزیه درلودی چه پو بلخ او کاپیسا ولیتونو که بی دوار خزیه مو چرلی دی او پو تلاوی چلور کسانی ولسیوی دی پرو سکال هم دو پیخی در خزینه پولیسو پر باند مکسر اصبت شوی دی. در خزینه پولیسو در ساتن پو برخه که دیر کارو نسوی مو در دوی در ساتن لپاره خی برنامه او پلانون جور کری چه باید به نظر که اونی ولسی
خزیه به در نظر گرفته شد.
اوریدونکو لازمه ده چې خلک په دې پوه شي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت، ښوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی، همدارنګه په نظامي برخه کې هم ښځینهو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پته مو دا دی: په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.